دا مشال رادیو د اصلي مشي وخت ما خام 15 بجې دي د نن ورځې آخري خبري غړې کې زګل ایاز او ملي حمیرزاده درته هر کړي وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو خلومړي وار وکړو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سټکی د وزیر اعظم نواز شریف بارنو چارو سلاکار وای د قبایلی سیمو حیثیت بدلولو لپاره زیات وخت پکار دی پاکستان وای اسلامی دولت وسلواله ډلې ته په خپل خاوره د مضبوطی دو موقع نه ورکوي او ایران وای انقلابی ځواکونه د ایران امریکایي کشتو سره نږدې راکټي نری وشتلې تفصیلی د وزیر اعظم نواز شریف د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د قبایلی سیمو حیثیت بدلولو لپاره زیات وخت پکار دی دا خبره نوموړي نن په باجوړ ایجنسی کې د وفاقي حکومت لخوا د فاټه د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې غړو د دورې په وخت وکړه نوموړي چې دغه کمیټې غړي دی ویل چې د دې لپاره به هغوی قبایلی سیمو ته ورځي او د ولس سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو نه به رایې اخلي په دې موقع سیاسي ګوندونه او سماجي ډلو وویل چې نور په سیمه کې د اف سي آر قانون نه مني او دا چې فاټه دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي بلخوا د فاټه سیاسي اتحاد د سوري لاندې د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت لخوا د جوړ کړل شوي اصلاحاتي کمیټه مخالفت کړې او ویلي دي چې د جنوري په درېمه نیټه په پېښور پریس کلب کې د حکومت لاړخه د اصلاحاتو لپاره د کمیټې خلاف یې جرګه رابللې ده چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه به مشورت کوي پاکستان وای اسلامی دولت وسلواله ډلې ته په خپل خاوره د مضبوطی دو موقع نه ورکوي دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ ونیزه خبری هونډه په وښه کړه نوموړي د اسلامی دولت وسلواله ډلې یادایش په هر کله ویل چې په پاکستان کې په منظمه توګه یاد ډله وجود نه لري
ترسو چې پاکستان کې د داعش د شتون معاملہ د نوډومبۍ خبره ده چې پاکستان کې د دغه ډلې وجود نشته دویم دا چې موږ به د دې ډلې سورې هم پاکستان کې نه پریږدو بل دا چې موږ خپل سکیورټي ادارو ته ویلي دي چې دې لړکې چمتو وسی او چې چرته هم ضرورت وي دوی خپل کاروایانې کوي
په دې روسو کې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړو چې د پنجاب پولیسو او قانون نافذونکو ادارو په ملتان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره په تړاو نه کسان نیولي وو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي چې دوی یوازې سړک یا موټر وې نه غواړي بلکې پر غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي رادارې ټولې منصوبې عملي کړل شي پرویز خټک دا خبره تیر ماسوتن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغلکوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ پرویز خټک وویل چې پر غربي لارې د سړکونو یا موټر وې سربیره د بجلی تارونه د اورګاډي پټلۍ د تیل او ګیس نلیکا فایبر آپټیک کیبل تجارتي مرکزونه سنتی زونونه هم جوړ کړل شي نن په اسلام آباد کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي د وزیر اعظم هاوس یا چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د ملاقات پر مهال په دواړه خیزه تعلقاتو او په سیمه ای صورتحال خبرې وشوې د چارواکي په خبره وزیر اعظم نواز شریف په مختلفو څانګو کې په مرستو له امریکا نه مننه وکړه له دې سربیره د امریکا سفیر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه وی ویل چې امریکا له پاکستان سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل له یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان په دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولی شي
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي نو کچېری په تکتیکي برخه کې نه حلېږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان لیوټیننټ جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ په پوځي چارو د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواو ته د همکارۍ زیاتولو په اقداماتو خبرې وشوې په بارنو امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ستار جزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري 11 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه وشي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې فیصله روانه میاشت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې شوې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ایران وایي د دسمبر په 26مه انقلابي ځواکونو د امریکایي هوایي جازوړونکو بیړۍ او نورو جنگي کښتو سره نږدې راکټې ندي ویشتلې. د انقلابي ځواکونو ویان رمضان شریف نن د راکټ ویشتلو په هکله د امریکا رپورټ یو نفسیاتي جنگ بللې. نوموړي وویل چې بحري ځواکونه په تېره یوه اونۍ کې او یا د امریکا له دعوې سره سم په یاد وخت کې په هرمز تنګی کې هیڅ قسم مشکونه ندي کړي. د امریکا په پارلمان کې دوه کمیټې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د هغه رپورټ پلټنې کوي چې پکې راغلي وو چې امریکا د اسرایلي وزیر اعظم جاسوسي کوي ځکه چې نوموړي له ایران سره د اټومي تړون مخالفت کړی و. د پارلمان د استخباراتي کمیټې او د څارنې یوې بلې کمیټې د چهارشنبې په ورځ اسناد غوښتي او د سپینې ماڼۍ قومي سلامتي ادارې ته ویلي چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو پر مهال د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په هکله بریفینګ ورکړي. یو بریتانوي خاوند او میرمن په لندن کې د ترګر بریت پلان درلودلو پر جرم 13 ورځ په عمري بند محکوم شو. 25 کلن محمد رحمان اویش کالا او د هغه 26 کلنه میرمن سنا احمد خان د 25 کلونو لپاره زنداني شول. سارنوالان وایي محمد رحمان د مئی په 26مه نیټه په داسې وخت کې نیول شوی چې د لا بشپړ بم نو جوړ کړی او 3 ورځې نورې ورته په کار وې. خو که چېرې دا بم جوړ شوی او چا دیدلی وي نو ډېر وانې به یې پیښ کړې وې. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به یاد موسم حال لسیرا صحیح راورو.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.625 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.550 روپۍ او په 1.550 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.35 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 40، بنو کې 14 او 12 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې د باجوړ ایجنسۍ دوره کړې. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د یادې کمیټې پر ضد د احتجاج اعلان کړی.
گورنر سیکریټریټ، پاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو لپاره دغه خلک مونږ ته راوښکې کوي.
پاکستان وایي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې وجود نشته. خو کارپور رحیم الله یوسف زی وایي
پاکستان کې داسې سیمه نشته چېلته کې داعش یا منظم توګه باندې موجود وي یا قبضه کړي وي. خو دا ده چې داعش نه خو خلک متاثره دي. القاعدې په مقابله کې دا یو غټ تنظیم.
د پاکستان ولسمشر وایي چې په نوي نصاب کې به د فاټا د ځوانانو لپاره مواد شامل وي چې له ترهګرۍ یې راوګرځوي. کارپوهان څه وایي؟
دا خبره به ډېره ښه کړې دی خو چې دا باندې عمل وکړلی شي. دا د صرف موږ وویل چې دا چله د فاټا مسله ده، دا زمونږ د ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته په کار ده.
د قبایلي ځوانانو لپاره جوړې شوې میلې کې لوبغاړو شکایت کولو چې ښه سهولتونو ته نه دي ورکړل شوي.
دې باندې ډېرې زیاتې پیسې خرچ شوي، په هغې کې دوی زیات لکه بوټان ورکړي وو. د هغې بوټانو چې کم معیار و هغه ډېر کم پیسو والی وکړل، ډېر بېکاره.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو، تاسو ته مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي د عيني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې غړو د باجوړ ایجنسۍ دوره کړې ده. دغه کمیټې غړي او د وفاقي حکومت د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د قبایلی سیمو حیثیت په یو شپه کې نشي بدلیدی، بلکې په دې لړ کې به ډیر زیات وخت لګي. نوموړي دا هم ویل چې دوی به د باجوړ نه نور سیمو ته، نور قبایلی سیمو ته هم ورځي او له هغه قبایلو سره به د مستقبل په اړه خبرې کوي. دغه غونډې ته د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی هم ورغلی و چې نور تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
د وفاقي حکومت د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت په یو ورځ کې نشي بدلېدلی، بلکې د دې لپاره به هغوی د ګردې قبایلي سیمې دورې کوي او کومه په یوه خبره به متفق کیږي نو بیا به فیصله کولی شي. نوموړي دا خبرې د باجوړ جلسې د دورې په موخه جرګې ته وکړې. سرتاج عزیز د هغه کمیټې چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره جوړه شوې ده ورسره باجوړ ته تللی و. په دې موقع د سیاسي ګوندونو او د سماجي ډلو لخوا په کلکه وویلی شو چې هغوی نور اف سي آر قانون نه غواړي، باید فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. ګلزفر د پاکستان تحریک انصاف باجوړ ایجنسی یو مشر دی او هغه وویل چې نننۍ جرګې ته له قصده هغه خلک هم رابللی شوي چې حکومت نه ګټې اخلي او د اف سي آر قانون حمایت کوي.
دلته ولس نه و، بلکې زرخرید غلامان را غوښتلي وو چې هغه د هغې ذاتي نوکر په حیثیت باندې ملکان دي. هغې نه رایې طرف کولی شو، دا د کمیټیانو سم مزاق وشو، د قبایلو سم کولکر مزاق وشو. د دې باوجود چې هغوی را غوښتلي خلک وو، په هغوی کې تقریبا 80% خلکو د دې مخالفت وکړو. سي آر نظام برقراري، بلکې هغې مطالبه وکړه.
په دې موقع د جماعت اسلامي ډلې د باجوړ ایجنسی امیر عبدالمجید هم موجود و. هغه وویل
او هغه ملاقاتونو کې دا فیصله اتفاق سره راغله د ټول سیاسي جماعتونو او د تاجرانو چې اف سي آر د ختم شي، قبایلي د خدمت په صوبه خبر په خورخه کې زم کړی شي. دې ته د ملکت د وجه کوم حیثیت دی د پاټا، هغه حیثیت دی ورکړ شي.
او په دې غونډه کې زده کوونکي هم موجود و. د باجوړ ایجنسی د یوسف آباد سټوډنټس سوسایټي مشر عمر حیات وویل
د موږ خپل لپاره ریپرزنټیشن پسې ونه شو. په هغه کې اکثر کسانو په کې شي چې هغه چې ګول سیارګون آرې په کوم وړاندې شو، خو کم کسانو چې ګول سیارګون آرې وهني نو هغه کسان چې هغه با انتظامیه پاسول او د جګړهان نه ویشتل. دغه شان مونږ کته په کوم قوم را نکړ شو چې کوم د باجوړ عوام چې خصوصا هغه ته مخور نه کړی چې یاره تاسو څه غواړئ نه.
جرګې ته د خبرو په وخت گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان وویل چې اوس وخت راغلی دی چې په قبایلي سیمو کې ترقیاتي ګامونه واخیستل شي او دا سیمې نورې پسمانده پاتې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په باجوړ ایجنسی کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې د دغه ځای دوره کړې ده او قبایلي ولس سره یې لیده کاته کړې دي. بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو فیصله کړې چې د جنوري په درېمه نیټه به د پېښور پریس کلب کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کمیټې خلاف یو جرګه کوي چې پکې به د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په حق لبا مشاورت هم کیږي. د دغه غونډې تفصیل به د خالد خان په دې رپورت کې واورو.
دا فاټا سیاسي اتحاد سوري لاندې د قبایلي سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لړخه د اصلاحاتو لپاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دا کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراد یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز پارټي قبایلي مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وویل باجوړ ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو د پارا کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراد یافته ملکان او قبایلي مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراد یافته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو، گورنر سیکریټریټ، فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي. نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي، زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو کې.
په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټي، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په درېمه نیټه به په پېښور پریس کلب کې یوه جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډولی وو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومندو ایجنسۍ نه د عوامي نېشنل پارټۍ مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصه وي او دا به حصه کیږي. دا د نېشنل پارټۍ موقف دی چې دغه کمیټي کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دی او د هغې سره سره چې کوم گورنر صاحب کوم مراتیافته خلق چې د گورنر نه د گورنرس کی جرګه وکړه او د هغې نه پسې په قبایلي سیمو کې غونډې شروع کړې. نو دغې ته ډېره واجهه ده. ټولې نړۍ ته معلومه ده چې اول هغوی سټارټ د گورنر اوس نه واغست. نو آیا دا به چې دی نو د مراتیافته خلق کی که بنی.
دغه شان د خیبر ایجنسۍ نه د جماعت اسلامي زرنور افریدي او د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي د پښتونخوا په گورنر مهتاب احمد خان نیوکې وکړې چې د سیاسي ګوندونو په مخالفت کې حمیدالله جان او د هغه نور ملګري راپاسولې دي. اقبال افریدي زیاته کړه
مون خدا وایو چې سپارشات یا مذاکرات کوي یا دا ریفارمز راولي چې هغه خلق راولي چې څوک د دې هم خلاف وو دا دومره تحریکونه دیرش کاله وچلول که دوی بیا د مراد یافته او ملکانو نوابانو سره کینی نو دا مراد یافته خلق اصلاحات نه غواړي دی رسارول غواړي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې قبالي مشر عین الدین شاکر د قبالي سیمو په حق له د خپل کند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبالي اولس چې د فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق له کوم فیصله هم وکړه دوی ته به منظوروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
مشال رادیو تاسو غواګي در نو اردن کوزو اسلام آباد ته. پاکستان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته به په خپله خاوره د مضبوطولو موقع په لاس ور نه کړي او دا وخت دغه ډله په پاکستان کې وجود نه لري. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر بیان د هفتهوار خبري غونډې پر مهال وکړه. بلخوا کارپوهان وایي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډله په پاکستان کې وجود نه لري خو د دغه ډلې سره د حمایتیان هم شته او ځینې خلک ورسره نرم ګوشه هم لري. نور تفصیل به د ریاض مساخل په رپورټ کې واورو.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې دوران د یو تپوس په جواب کې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وی چې پاکستان د داعش وسلوالې ډلې د خطرې نه خبر دی او دغه وجه ده چې قانون نافذونکي ادارې د لړکی پوره چمتو دي. د ده په خبره دولت اسلامي وسلوالې ډله یا داعش پاکستان کې په انتظامی ډول وجود نه لري.
تر څو چې پاکستان کې د داعش د شتون معامله ده نوړومبۍ خبره دا ده چې پاکستان کې د دغه ډلې وجود نشته. دا چې موږ به د دې ډلې سوره هم پاکستان کې نه پریږدو. بل دا چې موږ خپلو سکیورټي ادارو ته ویلي دي چې دې لړکې چمتو وسی او چې چرته هم ضرورت وي دوی خپل کاروایانې کوي. خو بیا هم ځینې خلک په ځانګړې توګه خپل ځانونه داعش سره تړي خو پاکستان کې داعش په انتظامی توګه شتون نه لري.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې د ذکر شوې ډلې ریډیو هم چلیدو چې خپرونې د پاکستان ځینې قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې اورېدې شوې. افغان چارواکي اوس د دغه ریډیو د بندولو ادعا کوي. همدا راز وخت په وخت کراچۍ او د پنجاب ځینې ښارونو کې په دیوالونو د داعش په حق کې نارې هم لیکل شوي دي خو د دې باوجود د پاکستان لخوا د داعش د وجود نه انکار سمانه لري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال رحیم الله یوسف زینت تپوسو کو نو دوی
پاکستان کې داسې یو سیمه نشته چې د داعش یو منظم توګه موجود وي یا قبضه کړی وي. داعش نه هم خلک متاثره دي. القاعده په مقابله کې دا یو غټ تنظیم ځکه چې دې سیمه په خپل قبضه کې اغېستې وه او ډېر خلک د خارج نه د یورپ نه دي په سفرونو کې شاملېدل او داسې ښکاري چې قبایلي سیمو په ځای باندې اوس پاکستاني ښارونو کې داسې خلک شته چې هغوی په یونیورسټۍ کې تعلیم کړی دی. هغوی سره پیسې هم شته. هغوی زیاته پوهه د ټکنالوژي دغه انټرنیټ هم استعمالوي. هغوی ممکن دي زیات اثر واخلي داعش نه. دغه خلک زیات خطرناک ځکه دي چې هغوی پوهه دي او هغوی خپل عملیات یا فعالیت هم کول شي.
د مطبوعاتو په وینا د رستیو کې پنجاب پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د کاروایي دوران ملتان کې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور کې نه تن نیولې دي او د خارجه دفتر او داخله وزارت د چارواکو په خبره د دوی نه پلټنې روانې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اړیو خبرونې په ویب پاڼه هم www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی او لیدلی شئ. دا ټولې مطبوعات ستاسو بل رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې مفاهمتي عمل په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ لومړۍ غونډه په اسلام آباد کې د کولو لپاره مشاورت روان دی. د خارجه وزارت او وزارت په وینا په دې غونډه کې به د مذاکراتو په طریقه کار خبرې اترې کیږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر بیان هفته وار خبرې غونډې په موقع ویلي دي چې د جنوري په نیمایي کې د افغانستان مفاهمتي عمل بیا شروع کولو لپاره سلور اړخیز غونډه اسلام آباد کې کولو په اړه سلا مشورې روانې دي. د خارجه چارو دفتر بیان قاضي خلیل الله په وینا چې په دې غونډه کې به افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو په طریقې کار خبرې کیږي. دی وایي
په اسلام آباد کې د راتلونکي میاشت په نیمایي کې افغان طالبانو سره د مذاکرات د پاره د سلور وانو ملکونو لومړی غونډه په اړه مشاورت روان دي. د دې غونډه لپاره نیټه د افغانستان، چین او امریکا په مشوره اخودل شوې ده. د دې سره سره د غونډه په ایجنډا او د په کوم ډول او سطح به کیږي په دې به هم مشاورت کیږي.
واضح دی چې روانه میاشت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو په اړه سلا شوي وو. دا دې هم یادوي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د پاکستان قومي اسمبلی ته پالیسي بیان ورکولو په وخت ویلي وو چې د افغانستان د امن لار صرف مذاکرات دي او پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو مفاهمتي عمل بیا شروع کولو په اړه یو طریقې کار په وسه کولو متفق شوي دي. افغانستان کې مفاهمتي عمل بیا په شروع کولو او د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا سلور اړخیز غونډو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د افغان امور کارپور سمشامو منوای چې درسو پور په معاملاتو کار نوي شوی نو د غونډو نه سند جوړیږي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې عمل کې سمسبت یا د کار خبرې کیږي نو هغه به د چین لاړه کیږي.
نو سو پور چې دغه شی نه شوی طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نه سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډېر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریم نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډېر استفاده کړي د پتیر سر لس کالو کې نو هغه به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې کوم دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل شي.
یا د دې چې روان کال په اګست کې د افغان طالبانو مشر د مولا عمر د مړینې خبرونه ورسو افغان مفاهمتي عمل د ځنډ ښکار شوی وو. د مذاکراتو وړومبی دور د پاکستان په مری کې شوو چې پکې د امریکای او د چین نمائنده هم شامل وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
درنو ودونکو، د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د رابطې لپاره د عسکري د فوجي مشرانو ترمنځ مستقیم رابطې لپاره چې کوم جوړ شوی هاټ لاین دی په هغې باندې په لومړي ځل رابطه شوې ده. نور تفصیل به له اسلام آباد رابع اکرم خان په رپورټ کې واورو.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې بیان لیفټیننټ جنرل اسیم باجوا د ټویټر د لارې یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ډایرکټر جنرلز ملټري آپریشن ترمنځ یو هاټ لاین جوړ کړی شوی دی. لیفټیننټ جنرل اسیم باجوا په وینا چې د لړکې د چهارشنبې په ورځ د دواړو ملکونو د ډایرکټر جنرلز ترمنځ اړومبۍ رابطه شوې ده چې پکې عسکري معاملات، د دواړو ملکونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو نیټې او د پولې دواړو اړخونو ته کومک زیاتولو په اقداماتو خبرې اترې شوې دي. د اسیم باجوا په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ دا هاټ لاین د جوړ ولو فیصله په 28 دسمبر د جنرال راحیل شریف کابل دورې په موقع شوی و. د دوړ ملکون ترمنځ د رابطې لپاره هاټ لاین جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې دا هاټ لاین جوړیدل یو اهم پرمختګ دی او دا دې اړخ ته اشاره کوي چې دوی به یو بل سره په استخباراتي معلوماتو کې مرسته کوي.
نو د دې لوی مقصد دا وي چې فوجونه په خپلو کې وتړلې شي او کېدای شي چې مشترکه کاروایانې یا د یو بل په خودنه باندې هم کاروایانې وشي. نو دا نه به دا تاثر زایل شي چې کله مونږ افغانستان تورونه لګوي یا مونږ تورونه لګو په هغوی باندې یا داسې خبرونه وي، داسې استخباراتي خبرې وي چې د هغې نشاندهي په وخت باندې نه شوي او د هغې د وجې نه شکوک په ثبات پیدا شي هغه لرې کړی شي. او بل د دې دا اندي هم دا چې یاره پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لاره باندې شو.
د افغان امور کارپوه خبریال طاهر خان وایي
د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم دا د ټیلیفوني رابطې یو خصوصي او ځانګړی نظام جوړ شوی دی، دا ځکه مهم دی چې پاکستان او افغانستان مابین چې د اړیکې خرابې دي نو هغه بنیادي توګه باندې د فوجانو ترمنځ او دغه رنګې د انټلیجنس ایجنسیانو ترمنځ دا تعلقات خراب دي. نو اوس چې دا دغه رنګې چې پیښې به په پوله باندې خاص کر یا به یو بل باندې شکونه وو، نو دا یو ښه لار ده چې هر کله د دوی ترمنځ اختلافات وي یو بل سره معلومات شریکوي. او بل دا چې د دې نظام د جوړېدو سره داسې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان د فوج ترمنځ تعلقاتو کې بهتري هم راغلې ده.
یاد دې وي چې د روانې میاشتې په شروع کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی وو. دا دې هم یادوي چې د کابل د دورې په موقع د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د افغانستان چارواکو ترمنځ د امن عمل په بحالۍ او د پولو په انتظامي امورو خبرې اترې شوې وې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو تاسو وګورئ د کابل سیمونه د ورغلي د کمیونټي سکولونو سازانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت غوښتنه کړي چې له تیرو او اتلسو قانون رئیس د قبایلی سیمو زده کوونکو ته تعلیم ورکوي او حکومت ورله یوازې د میاشتې 5000 روپۍ تنخواه ورکوي، کوم چې په نننی حالاتو کې ډیره زیاته کمه ده. دوی له حکومت غوښتي چې تنخواه دې ورله زیاته کړي او نوکریانې هم ورله دې پخې کړي. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال احمد الله هم دغه مظاهرې ته ورغلی، دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د مظاهرې چیانو په غږ پیلېږي.
ایک ٹیچر کو، پاٹا کے بچوں کو 5000 تنخواہ.
دا آوازونه د قبایلی سیمونه راغلي د هغه کمیونټي سکولونو د استادانو دي څوک چې د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي او وایي چې حکومت دی ورله نه صرف نوکریانې پخې کړي بلکې تنخواګانې دی ورله هم زیاتې کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د راغلي استادانو وینا وه چې د تیرو 13 کلونو نه د قبایلی سیمو زده کوونکو ته تعلیم ورکوي او حکومت ورله صرف د میاشت په سر 5000 روپۍ تنخواه ورکوي، کومه چې ډیره کمه ده. د کورمی ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو استاد عارف حسین
پاکستان کې دا رول دی هغه خود به خود ریګولایزیشن کیږي. موږ حکومت نه دا پر زور مطالبه کوو چې موږ د ریګولر کی.
د کمیونټي سکولونو د استادانو صدر محمد اسحاق چې تعلق یې د باجوړ ایجنسی سره دی وایي چې دا محل نه سوا او یا استادان په دې سکولونو کې د 5000 نه زیات زده کوونکو ته تعلیم ورکوي.
موږ په دې بنیاد باندې کول چې راز مخفل بچی د فاټا زه چلم ورته سبق او خایو پروا نه کوي، خو نن سبا خرچې دې حتی ورسېدلی او موږ بل بچدار شو. نو اوس موږ مزید نور نشو دا برداشت کولای، لحاظ دا احتجاج دې زموږ د ګورنمنټ چې موږ ته پرمننت کی.
مشال ریډیو چې کله د استادانو دا مسله د کورمی ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري په وړاندې کې خو دا نو د نوموړي وینا وا.
دا نو
70 ټیچرز کوم دی دای قسم ته قربانی ویر کی په 5000 روپے تنخواه باندې دوی لاګیا دي او نن دوی راغلي دي مونږ ټول فاټا پارلیمنٹری طرف نه ان شاء الله دوی سره بھرپور مدد کوو او دوی आवाज به ان شاء الله په اسمبلی کې هم چتو او دوی سره سره ان شاء الله سټینډینګ کمیټي کې به مونږ کوم بیسیک ایجوکیشن والا کوم کا سان دي دا برا غوړو او سره ور سره به سفران منسٹر هم را غوړو په دې باندې او باقاعده ان شاء الله خبري کیږي دوی مخامخ به خبري کیږي
د ذکر دا چې د دسمبر میاشتې د 2 منیټې نه د قبایلی سیمونه راغلو یو شمیر نور استادانو هم د خپل حقونو لپاره د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو وخت شوه د ماخام 15 بجې. ملیحه میرزاده هم په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
د وزیر اعظم نواز شریف د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د قبایلی سیمو حیثیت بدلولو لپاره زیات وخت پکار دی. دا خبره نوموړي نن په باجوړ ایجنسۍ کې د وفاقي حکومت لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې غړو د دورې په وخت وکړه. سرتاج عزیز چې د دغه کمیټې غړي دي ویل چې د دې لپاره به دوی قبایلی سیمو ته ورځي او د ولس سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو نه به رایه اخلي. بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد سوري لاندې د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت لخوا جوړ کړل شوې اصلاحاتي کمیټې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د جنوري دریم نیټه په پېښور پریس کلب کې جرګه راولل ده. پاکستان وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې ته به په خپله خاوره د مضبوطېدو موقع نه ورکوي. دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ ونیسي خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي د اسلامي دولت وسوالې ډلې ادایش پاړه وویل چې په پاکستان کې په منظمه توګه وجود نه لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې دوی یوازې سړک یا موټر وینه واړي، بلکې په غربي لاره د چین پاکستان اقتصادي رادارې ټولې منصوبې عملي کړې شي. پرویز خټک دا خبره تېر ماسخوتن د پاکستاني رسنو سره وکړه. نن په اسلام آباد کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو په سیمه ییزې صورت حال خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت وایي پرون مشال ریډیو ته وکړه. په بارنو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. ایران وایي د دسمبر په 26 انقلابي ځواکونو د امریکایي هوایي جازونکو بیړۍ او نورو جنگي کښتو سره نږدې راکټې نه دي ویشتلې. د انقلابي ځواکونو ویان نن د راکټ ویشتلو په اړه د امریکا رپورټ یو نفسیاتي جنگ بللې او د امریکا په پارلمان کې دوه کمیټې د واشي جنرال ورځپاڼې دغه رپورټ پلټنې کوي چې پکې راغلي چې امریکا د اسرائیلي وزیر اعظم جاسوسي کوي.
ملیحه میرزاده و چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټې په دې رپورت کې راغونډ کړې دي.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریا په مردان کې شوي ځان وژون کې برید لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور ترهګرو ته پانسي ورکولو په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوي ځان وژون کې برید یې ممکنه رد عمل کېدی شي او د افسوس وړ خبره دا ده چې زموږ امنیتي ادارې یو وار بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نه شو. ورځپاڼه لیکي چې کله ځان وژون کې د نادرا دفتر ته د ننوتو کوشش وکړو نو د ودرولو لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه و. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقعه ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکي مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې به د جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپاڼه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه دعوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد ویشل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګنا انسانان په نخه کوي، نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د مذهبي عالمانو په یوه غونډه کې د احمدیانو پر سر لانجې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت په خبرو کې جګړه شروع شوه چې یو مولا دا تپوس وکړو چې آیا احمدیان مرتد وګرځول شي او که څنګه. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د طالبانو اسلامي دولت وسله والې ډلې ګواښ له کبله په هیواد کې مرستندوی کارکوونکي خپل کار پرېښودو ته اړ شوي دي. د دواړو مقالو لنډیز به درته ملیحه میرزاده وړاندې کړي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نسیاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت د دوو ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق له سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دی شو. دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې وه چې احمدیان مرتد دي نو دا به یوه لویه مسله وي او تشدد ته به یې لمن وهلې وي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیې کاروایه پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاري شامله ده. خو بیا د ورځپاڼې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو وارې بیا ور پیښتي. ورځپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمېر مرستندویا کارکوونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نښه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویه کارکوونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په 14 مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اډو ته تاسو غواګي امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د نو وسوالو ډلو فعالیتونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وای امریکا ونتوانېدو چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجوده وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. د دغه لیکنې نور تفصیل هرون باچا نورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د ولسمشر براک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام حضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانستې دي. د سی آئی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي، زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې، موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې، هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 44 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزي آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړیو ته تاسو غوږ یې درنو اردوونکو له هغې رسو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب ته د سفر په ترڅ کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې چې مغل کوټ سړک نومي کې د جوړولو د ژوب چارو پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزي حکومت دی د وړو پروژو په پرانستلو سره د دغې او د بلوچستان صوبایي حکومتونو ولسونه تیر نه باسي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بیگا د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې مرکزی حکومت دی باید په دغه پروژه کې شامل ټولې پروژې سرته ورسوي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو وګورئ، د نور دن کو وفاقي حکومت په نصاب کې د بدلون فیصله کړی دا وایي چې په نوي نصاب کې به د فاټا د ځوانانو لپاره مواد شامل وي چې دوی له ترهګرۍ او انتها پسندۍ نه راوګرځوي. د حکومت په د دې فیصلې په اړه د تعلیم کارپوهان سوی تفصیل به د سراج ظهیر پر رپورټ کې وو.
پېښور کې د شروع په ورځ د فاټا لوبو فیسټیول دستوري ته خپل وینا کې د پاکستان ستر ممنون حسین ویلي دي چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د باچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمین ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ په راوستو کې نصاب ډېر ګټور کردار لوبوي.
مونږ لکه دنیا سره کتق واړو لا دې مونږ ترقی وکړو بیا به مونږ هغه زاړه سیزونه پرېږدو. زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې زه بادر ډېر یم زه تورزن ډېر یم دا چې کوم دي دا د شعر شاعري خبرې وي دا ټول انډایرکټ ترګیری په لبه دا زیرا شي نو دا خبره به ډېر ښه کړې دی خو چې دا باندې عمل وکړلی شي دا صرف مونږ وویل چې دا چله د فاټا مسله دا زمونږ د ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته په کار دا دی چې زمونږ په دې ټول شینو باندې یو بیا ژور نظر واچ نور کم خلق دی کا منگ سرا ہندوان دی کا منگ سرا سکھان دی کا منگ سرا عیسائیان دی کا پارسیان دی چیرا خیال ہم وہ ساتو دی خزین را خیال ہم وہ ساتو تو دی ما شمان و خبال خیال وہ ساتو.
مشال ریڈیو چی پدی آلد پیخور پو ہنتون دیو پروفیسر لیکوال او دونی سب جوڑوون کے کمیٹی غڑی ڈاکٹر یاسین اقبال یو سبزی نو پختل نو آغا اوے
زا اکثر پدی نسابی کمیٹو کے ایما نو منگ دی پینزم جماعت نا یا دی سلورم جماعت نا چی نساب را شروع کنم آغا چی منگ گورو نو آغا دی علامہ اقبال او دی جناس آخوا دیخوا پاکستان سٹڈی نزی منگا مسلمانان یو اسلامیات زمون دا پارا لازمی دی او اغی کم دیر خسوچ پکار دے زگا چه نبی علیہ السلام پا ابتدا کی چه دینو دا سی خبری خپلی صحابو تا ندی کری چه کم اغا ابرپٹ چینج را ولی بلکہ سیکوینشلی تلی دی دا قانون و اقتصاد سنگ پا مخکیزی او زمون دا ملک اقتصاد ولی رستو پاتی دی دا افرادو نمونگ لراو تل پکار دی او مونگ لا دا معاشری دا جوڑخ او دا معیشت دا جوڑخ سلی بسی پکار دی.
مشال ریڈیو دیوبل استاد او د قبیلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې په قبیلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دی.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي دي ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتداد یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې وي او د یو بل برداشت هغه تصور پکې وي نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي وي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی وو خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروستو د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
درنو اودونکو په خیبر پختونخوا کې د کتابونو د چاپ ادارې وای د پښتنو کتابونو چاپ د پخوا پرتلا زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرفي او وروسته یې بیا له دوکانونو د اخستو څوک نه وي. پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس د مخکې نه زیات چاپیږي. یا چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه سموده خو بالکل پښتو وایي چې ختم شي وخت بیا هغې نه پس بیا راژوندی شوه.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یوه اداره پرنټ مین پبلیشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایرکټریټ لخوا د شلو نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لپاره پرنټ کیږي د ډایرکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس یې کنه دو تین چار د انکو هنکو بوکس یو دو تین پکې اردو اندرسی 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعار او ادب بارے کې
د پښتو. نن سبا زمونږ چې کوم د مورنۍ ژبه ده زمونږ پېښورې پښتو وایي، بعضې نور شان پښتو. هغه کمپوزر ته چې کوم کمپیوټر لیکل کوي که نه، هغه ته هم ډېره مشکل وي، نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ هم پرېښود. نن سبا زمونږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې دوه درې کسان ناست.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه بیا لیکي، په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغو کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیانې راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بې موره بې پلاره دي، یتیمان یسیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت وکړي او بیا د هغې دپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وس توفیق هم نه لري، او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطې نه دي. دغه کتاب بس په پیسو باندې اغوستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي، اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی، او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامیه کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي له تېرې څه مودې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینه لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده هغې باندې ښه ډېر چاپېږي. اکیډمي آف لیټر یو ریسرچ کړی، د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي. په دې کې د ټولو د ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند ته داسې دوبي دی. بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب اولمبی ځل راغلی دی، پیمانه د غزل، او د دې نه علاوه د خیبر افریدي
اباسین یوسف زید هم وایي اوس د وخت له تېرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي.
فرخان اسد وا چې تاسو ته د پښتنو د کوم کتابونه چاپ کیږي د پښتو ژبه کې، په هغې اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. په همدې موضوع په اړه یو بل رپورټ هم لرو چې په دې لپاره وضو کراچۍ ته. د کراچۍ د لیاري ټاؤنشپ په جونا مارکیټ کې د مالکن د پلی کلی یو تن نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایابه کتابونو خرڅوي. خو نوموړی وایي چې دغه ښار پښتانه اوسېدونکي د خپلې ژبې کتابونو اخستو ته زړه نښه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
زه د ملکنی جلسه د پلی اوسیدونکی یم، او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی، او په دې کې د پښتو کتابونه ډېر د زمانې نه کې خودي شي، او زموږ کوشش دا دی چې لکه دلته د پښتو هر کتاب میلاو شي.
نظام الدین د کراچۍ ښار د پوش سیمو نه ډېر لري زړه کراچۍ لیاري ټاؤنشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لویه شمېره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول، شاعری سره سره د ماشومانو لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي، او هڅه یې دا وی چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان دننه د کتابونو په اړه هغه صداسې وویل،
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاویږي، مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو. د دې نه علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاویږي، ناول هم ملاویږي.
په کراچۍ کې شاوخوا 50 لکه پښتانه آباد دي. دلته لږ تر لږه 12 ادبي ټولنې هم شته، ولې بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډېر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د هغوی دکان ته راځي، ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو په رنګ په کراچۍ کې هم ډېر کم دي، او بیا په خصوصي توګه ادبي کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډېر په کمه شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډېر کم دی، خو لکه یو سړی د هغه بنارس نه راشي یا د لنډۍ نه راشي، هغه یو کتاب په تلاش کې، او موږ کوشش کوو کتاب میلاو شي.
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو ل راځي، خو بیا هم د کراچۍ ښار نه ډېر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لویه شمېره راوړل او خرڅول که یو اړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل اړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
مشال لړیو ته تاسو غوږ درنو اوردونکو د دسمبر په 23مه پیل شوې د فاټا ځوانانو فیسټیوال یا میله په نوم د قبایلي ځوانانو د لوبو سیالي تیره ورځ د پیښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېده. دا لومړی ځل و چې د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو یو ستره میله جوړ کړل شوې وه. خو دغه لوبو ګډونوال ځینې لوبغاړي بیا ګیله کوي چې مناسب او معیاري اسانتیاوې ورته نه وي برابر کړل شوې. له پیښور د ځلان یوسفزی دا راپورټ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې په اختتامی دستوره کې د پاکستان صدر ممنون حسین بریالی ډلو او لوبغاړو ته جایزې او مډالونه ورکړل. اختتامی دستوره کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان، د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام او له قبایلی سیمو د قامی سملې غړو ګډون وکړو. خو بیا د لوبو په میله کې برخه اخیستونکي زیاتره لوبغاړي د میلې له انتظام نو خوشاله. د باجوړ ایجنسیو لوبغاړي اجاز احمد مشال رډیو ته وویل چې د لوبو دوران لوبغاړو ته اسانتیاو ورکولو باندې مناسب پام نه و شوې.
دې باندې ډېر زیاتې پیسې خرچ شوې. پاغې کې دې زیات لکه بوټان ورکلي دا هغه بوټانو چې کوم معیار و هغه ډېر کم پیسو والو کړ ډېر بیکاره. بل دا چې دلته نن د سهار نه دی تقریبا په 8 بجې دا پریس راغوښتي دي 8-9 بجې اوس تقریبا 4:30 بجې دي کنه. هېڅ هم نه دي خوړلي د اوسه پورې بس دقه په ولګي خېټه باندې ولاړ چارو جم نیولې خو ځکه چې لکه ټوله ورځ خاصم دلته په دې ګراوند کې تیر کړل.
د ایف آر پېښور یو بل لوبغاړی سردار افریدی وای چې د لوبو د میلې په دې اتوروزو کې د لخپل جیب څخه پیسې لګولې دي او وس د خپل حق د پیسو لپاره په انتظار دی.
اوس دا وای چې نه کمرشته او نه سشته او نه پیسې راکړي. 500 روپۍ روز وا هغه اوس پور نه راکړي. 1500 روپۍ راکړي نورې سره دی راکړي. اوس پدې نشته اوس بدلته ودارو ورته نه جب هر څه ته مو ویل خو یې زی وس کورونه ته دی.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان دستوري ته خپل وینا کې وویل چې د لوبو په دې میله کې څه کمې کوتاهې شوې دي خو د روان کال میله به له دې په خطوګه تر سره کیږي.
کہ ہمارے نوجوانوں کو جنہوں نے شریک ہوئے سارے ایونٹس کے دوران
زمونگ چکم زوانان پا دے لوبو کی شریکو حقی تب ضرور سکمے کوتا ہے پا نظر راغلی وی خوزہ دویتا یقین ورکوم چفاٹا یوت فیسٹیول با ہر کال کی گی او دا با ہر کال پا خشاندار اتوگا تر سرکو
اس کو ہر سال شاندار طریقے سے کر سکیں گے.
دا قبائلی زوانانو دا لوبو پا دے لمڑے میں لکی اتل سوا لوبغاڑو پا دیر شو بیالا بیلو لوبو کے برخوا خستا خیبر ایجنسے پا لوبو کی یو سل درے او یا پوائنٹو نے ترلا سکڑل او دا لوبو دا بریالے ایجنسے جائزائے پا خپل نمکڑا. زلان یوسف زائے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو نه وروستي خبری خبرونه واوریدل چې د پاشې بوتیر رسیدلی یوسو شبي پات دي چې مليها امیرزاده ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د وزیر اعظم نواز شریف د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د قبایلی سیمو حیثیت بدلولو لپاره زیات وخت پکار دی. دا خبره نوموړي نن په باجوړ ایجنسی کې د وفاقي حکومت لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت لپاره د جوړې کمیټې غړو د دورې په وخت وکړه. سرتاج عزیز چې دغه کمیټې غړي دی ویل چې د دې لپاره به دوی قبایلی سیمو ته ورځي او د ولس سیاسي ګوندونو او سماجي ډلونو به رایه اخلي. بل خو د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت لخوا جوړې کړې شوې اصلاحاتي کمیټې مخالفت کړې دي او ویلي دي چې د جنوري په 3مه نیټه په پېښور پریس کلب کې یوه جرګه رابللې. پاکستان وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې ته به پر خپله خاوره د مضبوطېدو موقع نه ورکوي. دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ لونیزې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي د اسلامي دولت وسله والې ډلې ادایش پاړه وویل چې په پاکستان کې په منظمه توګه وجود نه لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې دوی یوازې یوازې سړک یا موټروی نه غواړي بلکې په غربي لاره د چین پاکستان اقتصادي رادارې ټولې منصوبې عملي کړې چې پرویز خټک دا خبره تېر ماسخوتن له پاکستاني رسنو سره وکړه. نن په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل له پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو په سیمه ییز صورتحال خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان پرون مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. په بارنو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري لسمې تر پنځلسمې نیټې پورې د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا د سازو غونډه جوړه شي. ایران وایي د دسمبر پر شپږویشتمه انقلابي ځواکونو له امریکایي هوایي جازونکي بیړۍ او نورو جنگي کښتو سره نږدې راکټې نه دي ویشتلې. د انقلابي ځواکونو ویان رمضان شریف نن د راکټ ویشتلو پاکله د امریکا رپورټ یو نفسیاتي جنگ بللې. او د امریکا په پارلمان کې دوه کمیټې د واشي جرنل ورځپاڼې دغه رپورټ پلټنې کوي چې پکې راغلي وو چې امریکا د اسرایلي وزیر اعظم جاسوسي کوي ځکه چې نوموړي له ایران سره د اټومي تړون مخالفت کړی.
هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګلایا د خبرونو ویان د ملیحا میرزاده تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچري تاسو به هم دې موجونو پاتې شئ د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا بلري او خوشاله اوسئ.